سلامونه ستړي مشاینن د اگست د میاشتې 15 نیټه د پوره درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې په خواني جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. په دې اړه ځانګړی راپور او خبرونه درته لرو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ شئ. خو اوس په مو کې د دې سات تازه خبرونه ته پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکی چارو چارواکی عدنان خان د اگست پر 15 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 9:30 په مالونو بار لاری په تورخم واوختي. هغه زیاتوي چې یوازې هغو مال لیږدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست په 12 د تورخم په ګورکي سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپله ایکس پاڼه کې یا پخوانی ټویټر لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نښته هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یوه پوسته جوړوله او ځواکونه یې پاکستاني ځواکونو یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نښته کې د پاکستاني ځواکونو لخوا درې غړي ټپیان شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ تورخم کې نښته کیږي. تر دې مخکې هم ورته پیښې شوي دي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله وختي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې 10 شمېر 1,00,000 وو، خو 3,00,000 نور نجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوي دي. دا 3,00,000 هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه یې د 12 کلونو 1م ټولګي ته رسېدلي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 300 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبه په ورځ په دوو جدا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیون ډالرو ډېر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پوکس یا د بیزو کڅوک د خپرېدو له امله روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کربریسس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی. کربریسس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند د ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی. د مونکی پوکس ناروغۍ د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لږ تر لږه 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا، کینیا، رواندا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوې ده. ټاکل شوی د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوها کې یوه مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل له لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا هم ګډون وکړي. حماس چې اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې څه باندې 10 میاشتو راهیسې د اسرائیلو او حماس جګړه روانه ده چې درون زیان یې ملکیانو ته رسېدلی. بلخوا په غزه کې روغتیایي وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګرې ډله په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوی شمیر په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 12 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. قدر من اوریدونکو بیا هم خره غلی تاسو خبرونه ل ازادي رادیو نه واوریدل وړاندې پخپرونه کې تاسو ته د افغانستان په اړه راپور لرو تاسو یو غوښی نن د اگست میاشتې 15 نیټه ده درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوریت نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه وکړی نو ځکه هر څه ورته ډارونکي او نه منونکي وو په دې اړه لسیمه ناز مونږ همکار راپور چمتو کړی ده تاسو یې غوښی
لګنی ګونی په ډاکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده د 2021 کال د اگست 15 د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې ور سره د کابل د سقوط ویره نور هم ډېره شوې ده
چانګ چې دا له داشکیل سره ایم بي چانګ حکومت خلکو خوشی کړی دا عام خلک ته سپارس
د کابل ښار له بیلابیلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تیښتې خبرې کیږي خلکوای دوی خپل مهمات او وسلی پریږدي او خپل کورونو ته ستنیږي بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام رنګیږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کیږي
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلن خاطر نو ریوای هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي وای د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت او ځکه په خبرای په افغانستان کې د طالبانو د لومړی دورې واکمنی نه ولیدلې نو موري چې اوس مهال له افغانستانه بهر د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبريالۍ دنده درلوده
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ و ډیر دردونکې وخت چې موږ ته د دفتر لخوا ویل شو چې تاسو باید خپل کورونه تلاټ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکو باید خپل کورونه څخه ونوځي چا چغه وهل چا ژړل څوک په دې فکر کو چې باید د افغانستان څخه ووځي کله چې د دفتر څخه وتلو تر دې چې کور ته رسیدو دوه دوه نیم ساعته لاره پیاده مونږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې
دا وای کله چې کور ته ستنیدا د کابل ښار وضعیت ویرون کې وو هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خبره وو هیڅوک نه پوهیدل چې څه کیږي
طالبان وارد شهر شدن
و مدلی نوری وای لکه خوب چی گوری خدا خوب نو بلکی ولسمشر غنی له کابل وتل بهرنی ځواکونه د کابل هوایی ډګر ته ټول شوی او د افغانستان وسلوالو ځواکونه هم خپل وسلې پزمکې خېدی د کابل یو شمیر اوسیدونکو وای د کابل د سقوط لورځي بعد خاطري لري زکه د دوی په خبره په دې ورځ لګنی ګونی ډکا پلازمینه خاموش او اوسیدونکو ویره خستي وجود سبکیږي د دې خار یو اوسیدونکو اتاوله ازادي رادیو ته وویل
خپل چرای شهید کوم اوازه شو چې او طالبان کابل ته داخل شوی دي حالات هم ډیر وحشتناک او خلک ډیر ورخطا وجود سبکیږي همې کې د باور نندر خبره و باور نه کیده چې داسې واقع به کی
د پلازمینه کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي وای خلکو په کې خپل هر څه له لاسه ورکړل
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ و او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ براتلون کې وي او بیرته به طالبان به بیرته د واک ترلاسه کوي او نظام بړنګي موږ هر څه خپل ټولې شل کلن لاسترونې لاسه ورکړلې زموږ خپل وظیفه موږ لاسه ورکړه همداسې اکثریت خلکو خپل دندې لاسه ورکړین بنسټونه مو نړیدل ټول هر څه مو لاسه ورکړل
که څوم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنیدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسیده نسبی امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړي او ستري پروژې پایل شوې خو له افغانستان سره د بهرنۍ مرستو د کمیدو لامل په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلی خپل اوج ته رسیدلې د خزو پزده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګیدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورندي د غراز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوی او خلک وایي لای هم د نامنې پیخي ژوند غواخي کاتوم طالبانو پرون د اگست په 14 د خپل حکومت د دریمې کلیزې د منځني په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې ویلې دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقوقو د اسلامي شریعت لمخې تضمین دي خو د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورسره بل خرابېږي د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوري. نن د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړې او ژولې راغلې. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدې، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې، او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خپرونه کې د خبرو لپاره راسره د حقونو فعالانې اغلې اوژی امیل، اغلې فروزان داودزی او اغلې سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټساپ باندې هم زنګ راو والی سي. د واتساپ شميره د 00420023008111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ راووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې که راسره وصل شوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل سوې ده. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په ښارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو د راډیو محترمو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، ځینې بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نه شي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جنکۍ داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهمه او تر دولسمه پکې ویسي درلې جنکۍ تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دوی چې دولسمه فارغ دلې د امکاناتو دو تشدو په در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نور موارد کې دوی کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. سنج نگر هر چیز معلومات لرم. هر کار ډیر جنا کې بعد لري په نرسنګ کې او په دوا سازي کې او په نور شته په دغه تعلیم کول درس مې ودی. یو دغه تاسو د خپل مستقیم تاثیر دی او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو کې په خروج کې خزو کول شي کارو کې ژوند کې او د خپل یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په خروج کې د خزو په ژوند باندې تاثیر کې په لور پتو سیم هم د خزو په ژوند باندې اغیز کوي، څنګه که اقتصاد چې په خورون کې خشي په کلو باندو کې هم خپل تاثیرات لري. او د دې تر څنګ ګورې هغه خدمات چې پخوا په افغانستان کې ښځو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټول د کومک کولو، د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ښځو سره اوس کومک نه کوي. په همدې خاطر باندې چې دوی په ښځو بندیز لګول دی، ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې. نو هغه هم حکومتونه کم کړي دي، یعنې کوم خدمات چې عرضه کېدل ښځو په کلینیکونو کې سویت غذي ماشومانو ته نورو تکلیفونو ته دوته مواد ورکول، دوته ادوی ورکول او نور خدمات عرضه کول، هغه اوس هم کم دي. همدارقم مثلا کومو ډاکترانو ته خدمت کولو یا نرسانو خدمت کولو یا نور خدمت کولو، نو د امکاناتو د نشتوالي له وجې، یعنې د ماشومو د نه ورکړې له وجې، یا دا چې لوی کورو شوي دي، نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي. دا هم د دوو مستقیم اغېزه دي د دوو ژوند باندې. او نو په خارونو کې ښځې ډېرې زیانمن شوې، په خارونو کې زیانمن شوې، او همدار کوم څلور پرسو سیمې هم دوته زیان ور اوښتې دي. نو په خارونو کې خو اکثرا ښځې ماته دي چې دوی اوس روحي روغتیا نه لري، یوازې ښځینه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي. همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو زموږ تاسو وطنداران یو ځوان هلک اتلسم منزل نه ځان راغورځوي او ځان وژنه کوي. نو د خپل ټول روحي تکلیفونه دي چې څنګه زه حالت پېژنم په افغانستان کې ډېره خطرناکه درلله، او ښه ژوند لرلو د چې مجبوره شوې دی راغله، دلته مسافر شوې دی چې دا راته ګزارې دی، نه دی زغملې. نو دغه درې څلور میاشت کېږي چې دلته راغلی او پرون بېچاره خودکشي کوي، ځان وژني. نو د افغانستان ټول خلک د روحي تکلیفونو سره مخامخ دي، هم نارینه هم ښځینه، او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې په پروتو سیمو کې شته.
ډیره مننه اغلی خوګیانی زبا بیرته تاسو تراسم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د شوزو په اړه باندې لګولې دي، او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شوزو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او په کلیو باندو کې ژوند دی. د دوی په ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوی میلمنی اغلی اوژی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او په دې له موږ سره ګډون وکړئ، او خپلې خبرونې خپلې پوښتنې او تبصرې را سره شریکې کړئ. د ټلیفون شمیره د 00420221120401 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او لږې پریږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو، یاداشت یې کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو. او پر واتساپ باندې هم کولای سئ، د واتساپ شمیره د 00420023008111 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ. غلی خوګیانی، ستاسو څخه بل پوښتنه وکم، ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د ښځو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي؟ هغه ښځې چې لاسي صنایع به جوړولې، لاسي کارونه خمکونه به کول، او بیا به د شار څخه ښځې ورتلې، د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول. اوس هغه په هغه برخه کې هم ښځو شکایت کړی دي، دوی ویلي دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی نسي کولای چې یوازې ولاړې سي ودغو کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو ښځو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي. د پخوا په شان اوس ښځې باید د ځان سره یو محرم ولري او که هغه نه وي ورسره دوی نسي کولای. ستاسو په نظر باندې دغه څومره د ښځو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی؟
کور دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډوله وایي. یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نه ځینې مؤسساتو لکه د بلجیم مؤسسه، د سویډن مؤسسه، ځینې نورې مؤسساتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وې، چې مثلا هم ښځو لپاره د کار زمینه برابر کړه، هم بېرته د مارکیټینګ زمینه برابر کړه، چې د وتل مثلا د کار ښځو کولو بېرته به راوړل مارکیټ ته، بازار به هغه سودا کېدو، او هغه به ښځو خانه مانیټورینګ ورته کېدلو، سپارزان وایي په ګرځې د بوه د هغه د کار درشت لپاره، د اقتصاد درشت لپاره، د تجارت درشت لپاره کار کولو. یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې، خصوصا په قندار کې او په هغه سیمو کې، فراه کې، د ځان کې وګورو چې دا یو غاړه خزنګ مثلا په 1000 او 5000 او 6000 پورې، یعنی یو غاړه د نارینه د پښتو په 10 غنټه د خامه کول هغه خرڅولې. نو څه فکر وکړو چې بیګا ته اوس دلته په ښار کې څوک ډوډۍ ونلري، ډوډۍ وخوري که نه، هغه وغار څنګه واخلي چې الله زره او پښل زره وي هغه یخن واخلي هغه بیا واغوني خو امکانات نشته یې څادر هغه جوړی نه په درې زره او په څلور زره او پنځه زره افغانۍ باندې چې زما شغل لرم زه امکانات لرم چې هغه څادر څنګه په سر کړه دي او دویم دا چې هغه ښځه چې د ښارونو ورتلي وو اطراف ته اطراف نه راتلي ښارونو ته حتما دو تر تګ راتګ ته ضرورت وو په موټرو کې دو پر تګ راتګ او وتلي راتلي وو او اوس اکثرا دغسې ښځې چې کار کوي او غواړي چې مثلا په خوب ودرېږي د کورو مسؤلیت لري نارینه یا نه وي یا کونډه وي یا د کورو مسؤلیت ورسره غاله وي نو دوی اوس مجبورې دي بېچارهګان دو څوک یې ځان ته کړی نارینه پیدا کړي همسایه ته لاړ شي چې مثلا لاړ شه ښار ته یا څوک چې ښار کې غواړي چې لاړ شي مثلا اطراف ته یې چشې واخلي دایو غټه ستونزه ده ورته یې نهشي کولی بېدن د دوی د دوی په اشتراه باندې آرام لري ستونزه هغه وکړي اورې
بلې ستاسې ږغ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی دپاره یعنې سخته ده نو تا باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري دغه د تګ راتګ باندې زونه او د دوه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خځې چې په اطراف کې کار کوي غیر د هغه نه مثلا دوی خامخوږي کوله یا نور کور نه کول اکثر د ښځې چې نور پروژو باندې کار کولو څونه چې معلومات لرم په ننګرهار کې لبنیات په توګه مثلا جوړول دا رقم اته د مای دی دغه د مای پرورې لپاره تو دغه کول پروژې لرلې چرګان به ساتل دوه پروژې لرلې مالداري به کول دوه پروژې لرلې نو دا هغه شانه چې ام اطراف کې کار کولو په تدو ته ضرورت شي دوی خارونه کې ورته مارکیټ پیدا کیو دا خرج کی نو تبا نو دوی په ژوند باندې یعنی بته سي په دې لري چې دوی نو اول نری نه غواړي په بازارونو کې دا کوم امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خو جوړول خو خرج دي له وس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو دې دوه جل ناسي جوړ شوی شاینه نو شې چې دوی په پیسو یې زمات پیسلې دي وایي د بته فائدہ کوي او خپل روزمره ژوند دغه نه دوه تامین کوي
مننه ډیر اغلی خوګانی زب بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو مژغله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به په خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای څخه مو زنګ غواړی دی او د موضوع په اړه باندې څه تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم محمد انیب الهام ده د زابل ولایت میزان او د سوادي اوسیدونکو ما خو د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کار شایم
الهام سب مننه چې تاسو زنګ راووه تاسو په نظر باندې دغه بندیزونه چې شزور سره مخامخ سوی انجونی په تیرو درو کلونو کې د طالبانو په واکمنی کې دغه د شزو هغه شز چې په لیرو پروتو سیمو کې اوس د هغو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
ډیر مننه غلی بشیر خور او منفیات کو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیمنو سوې د داسې قضاوتوم نس کولای چې طالبان غلي دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي دوی پر اکثر حالات سم سوي هم دي خو بعضي ځایونو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیا د خاص کند زده کړو په برخه کې هغه موږ ستاسو د خوندو په حقوق کې نو کوم ګورو دي د دې پر اکثر دلته په وطن کې غلا ورکه شوی ده فساد ورکه شوی ده همدارنګه ظلم ورکه شوی ده جنگ ورکه شوی ده امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي په آزادانه ډول ژوند وکړي تاګ راتګ وکړي نو دا هغه مثبت نکته ولې او کراسو بشیر خور
تاسو که د خپل سترګو لیدلې حال راته وایي تاسو په دغه شاوخوا سیمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوي چې اوس هم شدي کولای شي چې درس ووایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای شي په هنتون ته ولاړ شي چې دغه بندیزونه پر دوی باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینه هغه شته چې لري په اطراف کې وسیږي زما خپل کور مالته ده ز تر ټولو یو له مهم ترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبرې ما دا چې دغه خويندو ژوند ډیر پستونځو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغو میرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپلو کورونو کې له دښمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګه ستاسو جامې درمینځلې حتی تاسو له دښمن څخه په خپلو جامو کې هم ساتلاسته هغه میرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړئ تاسو باید په هماغه لیرې اطرافو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چې اړین دي هماغه سې خدمات وړاندې کړي همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ هماغه خوندې لا هم هماغه په سختو او هغه په خوانیو حالاتو کې ژوند کوي دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي نو دغه دوی ودې خوندو ته د کار زمینه د تعلیم زمینه د روغتیا زمینه برابره کړي همدا خوندې پر دې باندې حق لري ځکه شل کاله دوی له دښمن څخه په هماغه لیرې اطرافو کې ساتله همدغه خوندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبان ترلاسه کړې ده دا همدغه خوندو برکت و که چیرې همدغه خوندو له دې سره همدا مرسته نه وای کړې زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسیدلی وای
ډېر مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلی پر دې نظر باندې به د شوزو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم شدي په دغه کې داخلي وي چې طالبان و وخت راسي او آیا د دغه پړه پر شوزو باندې اچول کېدای سي او دغه مسؤلیت د شوزو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوجه باندې وخت رسیدل دي که دوی یوازې یو داسې کسان وي چې که زده کړې کړې وای که پوهنتون ته تللي وای که ښوونځي ته تللي وای شاید دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای شاید دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې شاید دوی اولادونه طالبان سوي نه وای شاید ورونه یې طالبان سوي نه وای شاید اولادونه په جنگ کې جنگ او جګړو ته نه وای مخه کړې د دغه په اړه باندې به نور خبرې هم کوو اوس ګورم چې زموږ نور ملمنی اغلی فروزان داودزی او آغالی اوجی امیل هم لمر سره وصل سیوی دی فکر کوم چې بلې موږ د یوې ستونزې سره اوس هم مخامخ یو موږ ونه کړای سو چې دوی د سټوډیو سره واصل کو اوریدونکو دوی به موږ په څو شیبو کې هڅه کوو چې راوای خلو د میلمنی یو بل اوریدونکو لرو د اوریدونکو سره به خبرې وکړو اول مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم ملالی بشیر خور ته سلامونه وایم ستاسو میلمنو ته سلامونه وایم یو سلام په ارغنده ولسوالی کې محمد اشرف اکدو سرور ته وایم خو دغه ازادي د ورځ مبارکي دغه خوند او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته وایم خو تراسه چې یو څو خبري پر واقعیتو سره وکړو څه نه څه ستونزې به وي څه نه څه مشکلات په دغه پټه سره راغلي ان شاء الله هغه مشکلات وخت په تیرېدو سره حل کېدونکي دي په کلي توګه نو خو په دې دغه کې په دغه پټه کې خورا ډېر غټه غټه ګټه د افغانستان مسلمان ملت کلی دي چې مخکې در دغه دا ګټه نه وي د افغانستان د خلکو په لاس کې دا
مننه تاسو خپل نوم وایې که تاسو خپل نوم وایې تاسو د کوم ځای مزنګوالي دي
زه سلطان محمد رشتیان د کندهار ولایت
شه رشتیا صاحب تاسو کله تفه کې دغه وایې چې تاسو یو طالب یاست او د طالبانو په لوي کوي
نه 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 زبا درته قسم خورم که زه یو شپه ما په ټول ژوند کې د طالبانو په اداره حکومت کې کار کړی زه دا زه قسم درته خورم زه یو بی طرف واقعیت د افغانستان واقعیت وایم چې واقعیت زه نه د چا پروا نه لرم نه د چا
پروا نه لرم امکان لري چې موږ چې زه تاسو تر کور د شوزو سره خبرې وکم د دې پر ځای چې تاسو د وغو تاسو ته بوکي امکان لري چې تاسو شې زموږ ماته زنګ راوي زه به خبرې سره کوم ناري نه نور سره کوي
زه په داش کې ما زه په داش کې ما په کار باندې اختام په یو کار باندې اختام او بل خبره دا چې په ډیره هدف لري
ډیره مننه رښتیا صاحب چې تاسو زنګ راوهلی وو اوس هم دوه نور اوریدونکو هم منتظر دي اول به دوی راوخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام او که تاسو خپل نوم ویل غواړي د کوم ځای مو زنګ راوالی دي
بلا پیدایی هم ده کندار و لایت سخه
فیدای سب مانانا چی تاسی مرت زنگ راو حالی دی تاسی پا داغ برخه که چو ایل غاری چی کل چی داغ دری کلونو که پر شدو باندی بندی زون اولا گیدل ده کلیو او باندو پر شدو باندی چمره تاثیر وکی
خالجانی مرتبه ده مشران ویل ولوچ جوڑی خلو خو دا جنگونو دا زمونه دی ورک سي دا اشتالګر خاینان زموږ وطن ورک سي دا وچ ډوډۍ خورو خلجان مر مکتبات مکتبونه غواړو په ستر پیجات کې غواړو دا وسوم زه د کداسي طالبان اعلان کړي
او تعالی تاسو خو الک یاوه عبد الله جنوم دی
عبد الله پیدایي هم د کندهار ولایت
الک یاوه
وعلیکم
السلام مننه ډیر عبدالله جان زما پښتنه دغه د چې د ستر او په حجاب کې خټول افغانستان زده کړې غواړي دا اوس څه معنی لري د خبره چې ته کوي کداغه راته وای چې ستا د کور انجونی ستا خواندې چې دی هغه څه وایي په دغه برخه کې هغوی غواړي چې مکتب ته ولاړ سي په هنتون وایي
یا خلجان موږ ته په مکتبونو په دا کم نه پوهای چې هغه بیا ستر او بی حجاب
نو کله ستا دغه سی عبدالله جان خو د ستر او بی حجاب او دا شان خو نسته په افغانستان کې اول ورځم نه دغه تاسو ته معلومه ده ټول افغانانو ته معلومه ده دا چې تاسو دغه مایک ته خواڅخه تاسو خلکو ته داس په نظر ورکول غواړي چې غنجونې چې مکتب ته تلی یا په هنتون ته تلی هغوی بی حجاب وي دا بیا بیل خبره ده اصلي خبره د حجاب او دغه کې هیڅ مطرح نه ده عبدالله جان ته باید دا خبره وکه چې ستا ورور ته ستا خور ته ستا مور ته ستا خاله ته یا ستا په کور کې چې نورې شد د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوې په خپله ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې
د طالبان څخه زه دا غواړم خلجانې چې د مکتبونو علاقه لږ څه په ستر په حجاب کې علاقه موږ نه غواړو چې بې ستر او بې
حجابي ما تاسو ویل چې پخوا هم نه ډېره مننه عبدالله چې تاسو زنګ راوهلی و اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته چې د هغوی وخت تلف نه سي مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اله دې وکړي چې شبای تاسو له هدا تعلیم د هلمند ولایت خورجانی
وعلیکم سلام اتل صاحب خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي اتل صاحب تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر شوځو باندې ولګول په کلیو او باندو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو شوځو باندې
بلې خلاله بشیر خور خبره خو خدای سره دې خپل ایمان ته دغه نه لاندې کې ملالی بشیر خور د اسلامي امارت تر اتاګه سره څه نیمګړتیا د خوندو په دغه کې راغلي دي هغه لکه د ښوونځي او د پانتنو د خورجانې او داسې پرمختیا هم راغلي د خورجانې د کسان درته خورمه که زه یا د دوی طرفدار یم یا د دوی لپاره خبره وکړم زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم تاسېمنه پو د چا پر دغه نه کوم هغه واقعات خورجانې چې په سترګو وینم هغه څه چې کوم دغه د ښوونځي خبره د ملالي بشیر دا وخت نه تاسې د رسنیو او د بیلابیلو رسنیو څخه غوښتنه کړې د حکومت څخه چې دا ښوونځي چې خلاصه کړي د خوندو پر مخ باندې ملالي بشیر خو دلته په خوا د خوندو حقونه ولا غرفلاندې کېدل په تیر حکومت وه حقونه یو لکه د میراث حق ملالي بشیر خور او بل یو کونډه په خورجان یې چا په زور کښېنوله خپل ځان ته مثال کړي ورندار او کبه بل و وڅوک نه خورجان چې څوک په زور خپل ځان ته په نکاح کې نو دا بل دغه دار خورجان چې یو څوک په مثال بدی وکړي یو څوک په قتل ورسوي قرباني دی یا خور و یا دیلور و هغه شاخره د خورجان یې دغه قتل په بدل کې ورکول چې الحمدلله د نه کمرغه دا غوښتنې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسیدلې دي اوس یو مشکل دا دی ملالی بشیر خور د حکومت سره د افغان صفات د ځوان صفات باندې غوښتنه کوم چې دا ځوانان د خوند پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې ملالی بشیر خور نه انجنیران نه ځینې جوړو پیلوټان نه ځینې جوړو کاجان نه ځینې جوړو فقط زموږ غوښتنه دا ده چې نه پولیس موږ نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجان په اکثرو کلینیکانو کې دغه چې دي قابلې چې دي کمی دي زما خورجان نه باید دغه ته حکومت عاملرنه وکړي دا مو په انټونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ نو خدایان ان شاء الله که خدا کول یو خدای دا نړیوال خدای تاسو خپل قهر او غضب گرفتار کړي ملالی بشیر خور یو خوند دغه مرته وفاره ولې اکثر دا نړیوال چې دغه کې ملالی بشیر خور
بلې اتل صاحب بلې بخښنی سر اتل صاحب دا سی به وکړي چې هغه څوک چې قرباني وي پر هغه باندې به نور مسؤلیت نور اچو شې په دې وضعیت کې قرباني دي په دغه باندې موږ تاسو ټوله پویږو او ټوله کې دا چې پر دغه باندې سره موافق یو چې یو قرباني ته تنسې ویلای چې دا ستا ګناه ده ستا د لاسه دغه کار سوي دي شې چې دې شې چې ژغې پورته کړی هم باید غوښ غوژورتونی ولسی او وګورو چې څه دوای دی هدا عقل ډیر مننه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځما اغلی داودزی تاسو ته مننه چې وخت مو استی یو مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی داودزی یو اوریدونکو زنګ راوه لې د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قربانی ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته و او د افغانستان حکومت یې رنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړي وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکورې ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامنځته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي؟
سلامونه تاسو ته محترم و ملمنو ته او محترم و اوریدون کو ته. البته ما د ملمنو خبره هم و اوریدلی او ستاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنا نه چې موږ د دې پره چې خپل یو خزیم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې موږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو دی د قضاوت کو چې اولینه قربانی د دې جنگو خزاوله او دا هغه حقیقت دی چې موږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای. نو کچیر از موږ ورور د دې اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزوند اخیسته زبې او شهدا د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفه دی او خزه جوړون کې دی وی ټولنې دی وی کورنۍ ده. نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دی، اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و، هغه غږ څونه د ملک په مسیریت و، هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهداف ته رسیدلی، دا بیا نظر پر ټولنې او نظر پر وضعیت فرق کوي. بعض حالاتو کې افغانستان کې مونږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړی ده. اته موږ د سخوند لرو چې دوی کاملا نارینه به کوردمن زتلی چې هغه موږ نشو اڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف وو یا څوک، اما دا چې هغه خزه قربانی شوی، هغه ماشوم قربانی شوی، هغه ماشوم بې پلار شوی، اما الته هغه خزه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تباه کړی، خپل اولاد روزلی او ځوان خزه زموږ اته د یو اولاد لپاره دې سر سپین کړی. د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي، اما دا چې په بعض حالاتو کې دوی هغه مسیریت دی نو یا دوی هدف ته نه رسیدلي، دا هغه بدبختي و چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه. افغانه ښځې پرې نه خوده، افغانه مېرمنې پرې نه خوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپل په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. په ماغه اساس باندې بیرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیستی او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس باندې ښځو ته ورکړل شوي دي. خو که چیرې موږ راځو او وایو چې نن ورځ موږ نظامي امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدای نه شي. نو کله چې موږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅېړو، بیرته بیا هم وما غيره بين نقطه چدې یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د خزه د تعلیم او د تحصیل نه ناممکن دی. کومګ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو نو حالت موږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړي خزه ولرو. اګوره یو قوي مقوله ده چې چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوي تاسو یو فرد روزي، اما چیرې تاسو په یو خزه تعلیم کوي تاسو یو ټولنه روزي. نو راځي چې موږ د اړتیا د غفلي نظام تخریب نکو تقوی کو، نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغان ښځو او افغان میرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کو څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده لپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډیره مننه غلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به دوی راواخلو. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوریدونکی را اخلم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محمد جان د کندهار سم علي جان تاسو سلامونه و اندن منو چې و امر شتا صاحب تاسو کیږي ته محمد اشرف کا کوته ز راډیو د لاس په ټولو مظلوم افغانانو چې مان کوډان ته دغه ورځ مبارکي وایم. ز راډیو سمنن تازه غوړم.
مننه محمدي صاحب، وعليكم السلام چې زنګ مراوهلې دي. کته سي په دې برخه کې کومه تفسیر لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه خستاس څه غشتنه د پدې برخه کې
طالبان حکومت څنګه غشتنه خورځانې مللې ځانې کې نه مرسته ملګری بیا ګوره کړه د خارجو دا څه دی کنه مر افغانان مجبور را ولړی رو بدغه د مستان علماء او امامان ټول عمر خپل دا ولس را ټول جوړ ده او مجاهدین او طالبان امارت وای چې وروره د مکتبونو علاقې ما غوړ دی غفلی سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې زنه نه ما دې سر سرباس ګمال نو خپل ولور دا شل کال چې وروره د سولډان جنرالان په لوټان معلمان د ډاکټر دا ولست له خدای ورک په نو تخدا سره سمز لکه د ډراک سپراله په واګ د ګر سره سولاله او بل ملایجان یو خبره به درته وکم ګوره تان المنو تو وا تاسو وا ما دغه خارجان تو وا ما ګوره مو مرته تکلیف راکوي مو امارت تکلیف ورکوي ملایجان زب لا غلا ورو شملان غلا په ملګر ملتوی کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو کاغت و ته ورته د افغانستان استاد ته ونی مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړ خویا او چرته په څه نو سره په نکړ افغانستان او تا مکتبونه علاقې هغه ته درلاسه ونه څه چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده په پولندن کې هغه یو څه پر دې بابل د اورپا سره نه کوو د افغانستان سره اتور
بله ډیر مننه سلامات وسی محمد یوسف تاسو تبصره می واخسته او دغه پښتنه به زه د خپل ملمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکو لرم، بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی او که غواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان چې موږ ته وخت راکړي. زه سه همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنداب ولسوالۍ سره د ټلیفون په کرښه خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوي چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ساده خبري جواب ته د پښتني په جواب کې معلومات کوم. خو موږ په یوه اصطلاح باندې تا خور رشا صاحب ټول چې د طالبانو یا موږ اکثریت خور ولسی خلک یو، په یوه حکومت کې موږ ګډون نه کړی او پات سو د دغه په خاطر باندې چې د ولسی وګړي په صفات باندې دا خبره وکوم د دغه درې کلیزي ورځي مبارکي، یعنی موږ د دې ارکلۍ کو ټول افغانان ته مبارکي وایم، بیل ګیم درته وایم خوري براستا خبرې تم راځم. دغه ګوره دغه عبدالله خان ورور د ماشوم د تزل سکلو یا دیر سکلو ګوره څنګه شټک ته اشاره وکړه ګوره خورجانې وایسل کاله عبادت او خلګونه
تاسو ویل چې تاسو د دې ورځي مبارکي ورکوي خلګو ته په څه خاطر باندې، یعنی څه شیګړې راوستلې د دې ورځي د شوزو ژوند په اړه د دغه رقم د لکه په جیل کې ناستې دي ټولې شزي کای په یو بل استلا باندې کوي؟ شدی خټول زندانیان سي
بالکل
وینا دوی وای
زه دا غن مثال درته وایم اول مبارکي دغه چې د ورځې به درې درې سوه پنځه پنځه کسه په افغانستان کې په شهادت رسیدل هغه د کده چیر نظام هم زموږ د افغانستان
کندې منډې کندې نه دي هم کندې نه دي چې خلک وشل کېږي کته سي خبرونه اورېدلې د غوې هفته درمخه په دشت برچي کې پر خلکو باندې حمله وسوله یو لس نفر پکښ ټپيان سو یو نفر پکښ کې وو جلسو یعنی دا خو بل دغه د جنگ نشټوالي د سولې په معنا خو نه دی یا فکر کوي چې سولې تر اوسه پورې نه درغلي باید سولې راسي
خوري اوسه خبرې اجازه سغوارم ستا خبرم پر ځای ده ګوري خوري ګوره دا خبره ده چې هغه تاسو به تر مان مدل چې زه هغه خبره پراکم موږ وایي کولی شي خلک و کده حکومت خلک و د تیر نظام کده طالب خلک و که په شهادت رسیدل هغه کونجاني و خوندې مونږ زموږ خپل خوندې وي هغه راوج غورل سول له د مرګو څخه اوس یو خال ګوره په سل کې نیوي په ساده ژوند الله پاک راوج غوري نو دا خال تیښه به خامخا کیږي هغه د مختار کې او ما غوښتنه مخکیم کړو دا د مکتبو په خاطر باندې خوري لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه ما په بل رسنی کې دا نظر شریک کی مال یو خیوه خبره زموږ حکومت ته پکار ده وستنه واز ده دا خوند تعلیمونه الهکی دا شونځي دی الهکی چې خوند خپل درسونه وای په خپل ایجاب کې او زموږ په افغانستان کې ډیر مساکین خلک لرو ډیر سرپنا خلک لرو چې خپل کور ځای نه لري دوه خلکو ته یو قام وکي یو سرپنا جوړ برابر کیاو دا خوند درسونه دی ولکه دا غشتنه موږ دین لرو پر ځان دا غشتنه دین لرو او ستاسو د میلمنۍ څخه زه بیا اخیری دا غشتنه لرم
مهرباني
چې هغه خوند چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویل لوی ذکر او کریاته پر پلوټانو پر ورسېدل دي هغه موږ لیدول یا به د امریکایانو ترجمونې یا به ولاړلې خارج ته یا د پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دی ولیکو نو موږ تاسو خبر د افغانستان یو بچی تر بل کومک سره ورسو ورجان نو دغه پښتنه دین لرم او نور نه د غاز لا خان صاحب محمدی صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم خورجان
ډیره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ را وهست تاسو پښتنه می واخیسته اغلی خو ګانی ستاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شذ چې لوستي وي هغه ټولي یعنی په دغه کې لاس درلودي چې یای بمباری کول یای پیلوټانی سوی غوی پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کې دل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی بیا به دوی ور باندې یعنی دغه راپورونه ست چې په ملکی وګړو باندې هم حمله سوي دي او بیا دغه راپورونه ورسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سي او هغه ملکی کسان و او داسې ترهګر و داس خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ور کړی دي داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه ور کړی دي دغه هم چې څوک په نقشه سي و یا ملکیان و کنه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست صاحب غوندي خلک چې فکر کوي چې هغه شذ چې لوړ زده کړی هغه ویلی ولاړي یعنی د دوی د پاره دغه خبره تر اوسه پورې نه د حل سوي چې دغه شذ ولی په افغانستان کې چې وتلی دی یعنی هغه لوی برخه چې پاته دی هغه نه یادوم هغه ځینی د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتلی وي دوی دغه پښتنه لري چې دوی ولی ووتلی د افغانستان څخه او دوی ولی پر طالبانو باندې یا پر هغو کسانو باندې چې ترهګریز بریدونه یې شای کړي پر هغو باندې حمله کولې
ډیره مننه حق دوست زه باید تاسو ته خبرو په اړه داسې نظر ورکړم چې سعید په افغانستان کې جنگ و دواړو خواو ته ډیر به څه شوي چې د افغانستان پیلوټان به جګ شوي وي او یا به اکثره خارجیانو په ملکي خلکو به بمبار کړی په ودونو به بمبار کړی چې موږ هغه وخت د دو دغه بمباري لاندې بمباري غانده کې وي یا توغندې کې ورغلي وي او ملکیان به پکې طرف شوي وي ماشومان به پکې طرف شوي وي ښځې به طرف شوي وي چې موږ هغه وخت دا غندلې وي او غږم چې کړی و یو هغه بم چې په ننګرهار کې د خلاص کې د مور د بم په نوم باندې ډېر زیات یعنی خسارات یې په هغه منطقې ته واړول چې موږ هغه وخت دا غندلې دي موږ د دې طرفدار نه وو او دې خواته موږ هر ورځ ځل چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه پسل هاو خلک شهیدان کې دل مال لکه دل مای و کې دل بیکوره کې دل او سړی وو د باندې ته خزه باندې نه ځلې ماشومان کې د باندې ته مغازو کې دا کار کې دوه سره کوم څه تا کار کې دوه په جاده کې ودا کار کې دوه په پارک کې ودا کار کې دوه په شفخانه کې ودا کار کې دوه خزه والته مې نه د حالت کوچ باندې هغه ماشومو زیګوي مګر هغه چې اړه والته مړه شو انتحار ور بجارو په شغه په ماشومو نه حالتونه و د پاکستان کې یعنی په جنگ کې د قصې وی چې موږ دوه خاوي کړی خواته ناروا شي یو تقبل کوو که خواته شي یو تقبل کوو هغه نو خبره دا درو چې کوم خوځو په افغانستان کې تعلیم نه کوي ټول ټوټا نه مشتول ټوټا نه لاري یو د ملکی خلک بمبار کوي که یو خځه د خځه په ځای دفاع کوي خو فکر نه کوم کوم په جنگي عملیات کې برخه اخیستی وي څه فکر نه کوم او که اخیستی وي نو یو خځه د خځه د خپلې مننه چې د افغانستان ټول خځه شو تعلیم کوي لپاره برخه کې کړی دی دوی د افغانستان خلک ته وان ورولې ته د افغانستان خلک یې ځمن کړی دی یا تاسو مو او ته دی کړی دی
یو بل پښتنه بله ډیر مننه یو بل پښتنه درڅ کوم په همدغه جریان کې یو بل اوریدونکو د عبد الله په نوم باندې یو کس زنګ راوهه د ویل چې دوی د جنونو د خپل خواندو لونو د خپلوانو د پاره د غنجون شذنه خپلواني دوی د پاره د درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چور سره ولګوي د دې جملې په اخیره کې دستي کس پوسی چې په دغه کې کوم بل مفکوره پیچاله ده آیا فکر کوي چې دغه د خو ورسته چې کوم الفاظ ویل کیږي دغه څه معنی لري په افغانستان کې خلکتا سي هم په دغه خبرونو کې مخکې ویل دي نور شذ هم ویلی و چې هغه شذ چې په مکتب او ژوند ته تللی چې په هنتون ته تللی هغه حجاب کاوه په به حجاب نه تللی دغه زموږ د خلکو چې په لری پرتو سیمو کې اوسي د دوی په فکر کې دغه په هنتون او ژوند څه ډول ور کول سوی دي آیا فکر کوي چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپل غیژه پرانیزي وټول افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر د نظر ته احترام وکړي ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې عبدالله جان پنځه لس کلن ماشوم دی او ښې خبرې وکړلې خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي زما ګرانه زویه په افغانستان کې چې زما یادېږي د افغانستان ښځې ټولې به حجاب وي د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت د ټولو دنیا نه ورکوي نو دوی که مکتب ته تللې به حجاب تللې دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که پر کار کولو به حجاب وي نو دلته همیشه شونځم ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه هیڅ وخت هیڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وي موږ هم نور جنجال نه لرو موږ نور جنجال نه لرو موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي موږ چې ورته دروازه دروازه خلاصه کړه د پوهنتون دروازه خلاصه کړه ازبرا د کار زمینه ورته برابره کړه سی اقدامات چې دوه ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه نو موږ جنجال هم همدغه شین دی چې همیشه غنجو همیشه شکایت کوو نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي مشروع حقونه دي او خدای پاک سره کړی دي نو نو غواړو چې مثلا باندې راشي څنګه دا حق والی او علم حقونه محدود کړي یا یې را واخلي نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی چې مثلا د ټولو بندیان دي تعلیم نشي کولی درس نشي ویلی کار نشي کولی یو چیرته تللی نشي نو فکر وکړه عبدالله جانه که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې ور وي لکه 50 کاله 50 کاله دا کور کې نارینه ون لري داسې بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي داسې بازار ته یو بل تکلیف لري چې باید عجل لاړ شي او کور کې نارینه نه وي دا به څه کوي بعضې چې وځي مثلا دا به ویل کېږي دا به توهینېږي دا به تحقیرېږي ذات نارینه پیدا کړه موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خو انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیکي مګر خو ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته یعنې کېدی شي دوب کور به سړی نو یو مجبور و چې خو انګور سره لاړ در شفخانه پټي دغه شان نه بلا جانان نشته راته باید جدي توجه وکړي طالبان هم او دغه ستونزه چې د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې په هر ګوټ کې جدي باید حل شي
ډیره مننه زبا بیرته تاسو ته راسم اغلی خوګانی. اغلی داودزی تاسو څخه به پوښتنه وکم، دلته زموږ یو اوریدونکی ویل چې ولې ملګري ملتونه ښوونځي نه خلاصوي د نجونو دپاره په افغانستان کې، تاسو څه فکر کوی؟ آیا ښوونځي ملګرو ملتونو بند کړي دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و، مسلمان دی او مسلمان بی، او د اسلام اول اصول دی یوې ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنګ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې، چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی، فعلاً هم زه افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د شریعت، اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی ډرامې نشریدلې، او په خو دغه کې هغه بیرته په پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو دا هغه خلک چې دغه موضوعاتو نه لرې پاتې وو، په کلو بانډو کې ژوند کاو، هغوی اکثریت د داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواده دغه د افغانستان ټولنه ده، او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسان نه اورېدلې. نو دا هغه خلکګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه، عامه پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی، او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وې، مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی او ډېره زیاته استفاده وکړله، او افغانانو ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرتو وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې پخوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو، مونږ هغه ملک یو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوي برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه اته د تعلیم سنت تیر شوی دی. اما مونږ څنګه کولای شو داسې یو ټولنه بیرته راعیاره کړو، او بیرته د ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او واقعاً زمونږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنیو کې ډېر فعالیت ولرم، او په ځمن کې دی که ستاسو د رسنیو نه د بی بی سي نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلي شرایطو کې یوه ډېره ښه لاره اوسي د عامه پوهاوي دپاره، او د دغه دپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي، او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده، او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تېر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسان وو، شاید هم هغه کسان وو چې هغه ات افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نشو کوي په ډیر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپک د پاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو، او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان، نوي ځوانان لکه عبدالله جان، د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنه اساس د شریعت او اسلام په اساس کېدل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل موږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین مذهب فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادولي وکړه. نو په هغه اساس باندې موږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډیره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی تاسو واورید. د خپل میلمنو آغلی فروزان داودزی او سایمه خوګانی څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلی اوجی امیل موږ ونه کړای سو چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یو اونۍ ورسته به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.